سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنیکی چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان د سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیهت د لیدنې خبر ورکوي. سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیهت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج په مراسمو کې سر لیدلي، خو دا یادونه نه ده کړې چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړي دي. دا سعودي خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا، د پاچاو، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی، خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د یو شمېر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونلګي. ایس جیشنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ولېږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روسیه له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو ترایتم شو، د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلود. له دې مخکې د سورویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. او د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د ختیځې دونیتسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویلي د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی. په این حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د وروستیو بېلابېلو فرمانونو په تېره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. کنړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تېر کړی دی.
که ما یو معلول ما او اختر خورا باندې ستر چې قربانی هم نه دا کړې، زکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی راکړې، نه دی والا کړې.
همدارنګه د بهم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم له سوځېدو وروسته مسلمان هیوادونو ځینو خلکو یې غبرګونونه ښودلي دي او د دې پر ضد باندې راپورته شوي دي. دا چې دا لاریونونه او د قران کریم پر ضد د سوځېدو پر ضد باندې په کومو هیوادونو کې پاڅونونه شوي دي، په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستانه ورته بیرته افغان کډوال راځي، د دوی وضعیت به هم درته راپور کړو. لرو نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه سازمان مشر له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشت راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ پیچلې او سخته کړې ده. د موړي د طالبانو له لوري په دولتي او نه دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دغه چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پردیس په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 فرمانونه په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د ښه کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه یا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی نعمت وایي له ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې آن نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوښي وښوده.
تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې زموږ هېواد ته راغلي بل هېڅ ځای ته به نه وي تللي، خو موږ ترې هېڅ هم ونه لیده، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کار راته چا کړی، تر اوسه مو هېڅ هم نه دی لیدلي.
د سمنګان ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تېر جمهوري نظام کې د دولت کارکوونکی وه او له ورځې چې له دندې لرې شوې ژوند یې له سختو ستونزو سره مخ دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه د تېر حکومت یو له هغه کارکوونکي څخه یم چې له دندې لرې شوی یم او اوس په یو کرایي کور کې په ډېر بد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهېږو چې چا ته ورکول کېږي. موږ له هېڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همدار از ویلي دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو، ښځو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سږ کال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. د دغه سازمان مشر همدار از زیاتوي د دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان بیا هم د خوراکي ناامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولي چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبان خپل دغه پریکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز د تایید کړي په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس مې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتون کیدی د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یا زه کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې 2 کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیږدول شوو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلي شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي:
نړیوال او خاصتاً په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې مملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسیم، ځکه موږ په تخیل خاص کې هم ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تریتم کولو او آن وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکي او پوځي کارکوونکي ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړې د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردیناند مارکوس جونیر پرون پنجشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمیښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولیږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چېرته چې وله ځانګړي اختریز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوس یې اخترونه ډېر ساړه دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته. په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره میلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دکان نه تړي.
پخوا به مو راډیو ډېره چلانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، له خوند به مې موسیقي نه خواست، موسیقي شاید په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان بند دي، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ د تېروي.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. مخکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچني اختر کې هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح پرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په تلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږیزه بڼه په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اورېدونکي مو خوشحاله.
د ارماند رادیو یو وایان د سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښې دي چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به یې ویلې، او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزه دارې خپرونې هم لرلې، اسانه پوښتنه به هم د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور د خپل دوست میره مونږ ته رالېږله، مونږ به ورسره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنۍ هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډېری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندې شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هېوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هېواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختریز خپرونې وړاندې کوي او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیښې تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پرولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغې کار ته غبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یوه تر ټولو لوی جماعت مخې ته دلی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونه ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغه مظاهره چیانو د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لنګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چیان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان د همجنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویان بلل سیوی له ځانونو سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو، قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو 20 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالر ویانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قرآن شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیلو لارو یې سویډني چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د بیوسه او مللو کسانو اختر ته ورشو په هیواد کې په زرګونو کسانو په تیر جوړو کې د خپل بدنونو خواګاندامونه بایللي او نن سبا د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د اخترونو په څیر د خوښي ورځې هم د دوی په خبره په خفګان کې تیروي. ورزو په ختیځ کونړ کې د دغې کسانو سره زموږ سیمه ییز خبریال خبرې کړي چې په دې راپور کې اورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې یې ډېر ځوانان او د کورنیو مشران بایللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په جړا ناهیلیو او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې للا سوار کړي او نن سبا لډیرو ستونز سره مخ دي.
اختر دا تر جروانی دي خو مونږه دونه اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، چې تاسو د چینو سم جامې نه دي کلی دغه قربانی کوم مراسم کې دي د مونږ نه ونه شو نه څه بده خاطر باندې ډیر خوشاله او ماشات وته مونږ سبا ماشات راکل شي مونږ قربانی نه کوم مونږ خپل تورنۍ تر خپل بچن ته سره جامې او سفره یو شان والو خو بد وختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات اختر هم تیر کو په ډېرو غریبیو سره تیر شو.
نصیب الله متقی له موره معلول پیدا شوی وایي د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په ژړا تیرې شوې.
مې نصیب الله متقی ده د کونړ اسد آباد اوسېدونکی یم، یو معلول یم او اختر خو را باندې تیر شي چې قرباني هم نه ده کړې، ځکه هم نه ده کړې، روپۍ نه دي راکړې، نه دی والا کړې. دلته تیر جمهوریت هم چې کوم نه راوېسته دی، مرا ته راوېستلې دي. څوک وایي دا پلجي دی، څوک وایي دا د مرمۍ دی. موږ د دې نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي، بعد دی ته معاش ورکې، دی ته روپۍ ورکې، دی ونه ځي. که موږ ته روپۍ راکړې موږ به وځیا کړې او اختر به هم کړې، چې را نه کړې دغه شانتي بس سرسوي سوم بلي ګرځو، نه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دغه شانتي بچي راته نهار دي چغې ناري وي.
د معلولینو په څیر د کونډو یتیمانو او نورو بیوسو وګړو اختر هم پیکو. که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپلو اخترزو ویناوو او پیغامونو کې له بډایا او وسلرونکو کسانو بیوسو یتیمو کونډو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنې وکړې، خو د غریبو او بیتوانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته رسنی شوي افغاني کډوالې کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالې کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
فیض محمد له کلونو کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو، دلې ارامي سو، کراري سو، له ټکو ټکو ورک سو. پاکستان کې تنګول ستا ګراني ده، بیروزګاري ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټ کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېدل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنی سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاري او د سرپناه نشتوالی دي.
نوم ساجان، زه په داوا جرالم چې حالته نن سبا گزاره نه کېدله. منګایي دردا تیره وه، تقریبا 2 سل 2 سل 2 کال عمر کېږي چې مزدوري اوشتي پاکستان روان ده. پسین ده بازار یو یار حالت خو فلاله گزاره کېدله چې لږ منګایي نه و گزاره کېدله، چې اوس منګایي زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دا دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی، دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غوړی بچان روټی غوړی دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای واقعتا د طالبانو لرسېدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسول نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلی شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتله امنیت زیات شوی دی نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختري زمېلو په پار نیولی. دا اروزګان دا اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختري زمېلو په اړه معلومات داسې راکړه.
لاس واخې بې ځای نه ځوروي. هر وګړی د دې افغانستان دی. هر څوک باندې خپل حق لري چې هر څوک اوس شکر دی پوهېږي په خپل شعبه باندې پوهېږي.
د اروزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اروزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې ترسره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې ده چې هر کال به پکښې کې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده خو سږ کال په پښکې د خلکو شمېر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
شم شادي و بیا هم ښه دي خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې اقتصادي وضع خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي څه کاروبار نشته پیسې نشته.
لای مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ډېره ښه خوندور اختر دی. اوسه پورې ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده. اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار ځای په سوی دی. دوی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله. او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه